سره مشهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو پوډومبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پرځد له تربت څخه د پیرشوی لاریون ګډونوالو د کوټې پستریاب سړک پر لټ وهلې ده او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو خلاف و. عدالت ویلي چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي خو حتمی فیصله بعد سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطوي. د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او دای غیر آئینی وبللې. د 2023م کال د مې په 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی ځایونو ته زیان اړولې وو او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولې وو. پوځ ویلې دي چې پر هغه کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانی دی چې پوځي ځایونو ته زیان رسولې وو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیلشوي لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال لیډو ته وویل چې لاریونوال د دسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل خو حکومت اغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړي او د خار مرکز ته نه پرېږدي. د احتجاج لاغي ورستو پیل شوی و چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسلوالې وجلې دي خو بلوس فعالان وایي چې په هغه کسانو کې د بالاچ بلوس په نامه هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت واه او د دسمبر پر 15مه له هغه ځایه د کوټې په لور لاریون پیل کړه. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي پرون مشال لیډو ته ویلي چې حکومت د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده خو ګلزار بلوس وایي تر اوسه په هغه څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پر دغه مهال د شیرزمان په نوم د دې احتجاج یو ګډونوال مشال لیډو ته وویل چې حکومت دې د هغې د روزګار غم وکړي.
پښه باندې مزدور ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوه د ورځې مې 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مزدورانو مظاهره ده که سم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مزدوران ګرد او پاکر او مجبوري باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل و دروازه ته ولاړ دي.
دا پرلت لاغي ورستو پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه بعد افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناده بهرني وګړي په زور لاغه هیواد باسي او لاغه ورستو به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه باندې. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شار ڈی اپیر احزار کړ او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه دی خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پانا زیاتوی چې په دربند کې دغه برید زمواري تحریک جهاد پاکستان وسلواله ډلې ومنله چې درویش امنیتی سرتیری پکې ووجل شو او لزګونه نور جوبل کړل. خو د خبر پانې په وینا دا ډله له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. که څه هم د طالبان حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت د دغه غوښتنو ته رسمي ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار د خبره تکرار کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزه کې د اوربن لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په غزه کې د خرابیدونکي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربن لپاره قرارداد منظور کړ چې د غړو هیوادونو سلورو کې درې برخې په حق کې رائے ورکړي. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې 100 هیوادونو رائے ورکړي دي. دا د دې خبرونه خبرونه مورده اوریدونکو، او که دغه خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. دا ډیر اسماعیل خان د دربند سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
دغسه فیرنگ وا چکورو کې دروازې مات سوله، چتونه وانړې دا سیلینګ ختم سوله، ډیر زیات نقصان سوی دی.
د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوي لانګ مارچ غړو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي، بلخو حکومت وایي د مظاهره چانو زیاتره غوښتنې منلې دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غلپاره چې دی کمیټي جوړه شوی ده.
او د چاپیریال د ساتنې او اتحادیه وایي چې پېښور په ټول پاکستان کې تر ټولو ډیر خیچن یا آلوده خار ګرځېدلې دي.
یو هشتنغرې سټاف ته چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادی پکې ډېره ده، او بیا د لزاک روډ دی.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو. د پاکستان سپریم کورټ نن په پوځي عدالتونو کې په ملکی وګړو د محاکمې د لغوه کولو پریکړه معطل کړې ده. عدالت په فیصله کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې بعد د ملکی وګړو د محاکمې اجازه وي، خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په اکتوبر میاشت کې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو پر ضد د مقدمو چلول لغوه کړی وو او دا یې غیر آئینی بللی وو. په دغه اړه اسلام آباد راشد خټک نور معلومات راکوي.
د سپریم کورټ د فیصله خو اصل کې داسې ده چې دا انټر کورټ اپیل وو. کومه فیصله چې سپریم کورټ ورکړې وه په اکتوبر کې چې په فوجي عدالتونو کې د عامو خلکو ټرایل نشي کېدلی، مقدمه اورېدنه نشي کېدلی، د هغې خلاف حکومت اپیل کړی وو. د حکومت وینا دا وه چې د نیول شوي کسان چې دي په دې کې ځنه کسان داسې چې تره ګران دي، نو د هغوی مقدمې باید واورېدل شي په فوجي عدالت کې، او خامخا اورېدل پکار دي ځکه چې هغوی خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې چا درخواستونه ورکړي وو، د تاریخ انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسان د پیپل پارټی یو مشر، د هغوی وینا دا وه چې دا سیاسي کسان دي او هسې نیول شوي دي، نو دوی عام خلک چې دي دا په دغه کې نشي کولی په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمې نشي ورته کړلی. نن چې کومه پریکړه وشوه لکه هغه داسې فیصله نه ده، هغه صرف دا ده چې دا د دوام لري. یعنی فی الحال چې کم کار روان وو دوی ودرولې وو، د اکتوبر هغه فیصله چې ده هغه معطل کړه. هغه فیصله معطل کړه، خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله بکیږي، او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې به دا بیا اوریدل کیږي. بیا چې په هغه کې کومه فیصله وشوه هغه به خو ډیر قانون پوهان چې دلته زما سره خبرې وشوه، هغه وایي چې تر جنوري پورې به دا فوجي عدالتونو دا کیسو فیصله کړي وي، دا مقدمه به اوریدلی، ځکه چې هلته د روزانه په بنیاد باندې هر ورځ د مقدمه اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته به سزا اورول شوی وي، او په دې کې ډیرو کسانو خپلې سزاګانې پوره کړې هم دي.
په بل یو مقدمه کې په اډیالا زندان کې یو ځانګړی عدالت د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فرد جرم لګولې دي. داغه څه حال څه تفصیل دي تاسو سره؟
دا خو داسې ده چې لکه بیا ولګول شو دغه فرد جرم خو یو ځل مخکې هم لګول شوی و. همدغه پاړیاله زندان کې اول په اټک کې بیا یو ورځنۍ هلته شوی او بیا دلته شروع و. دغه ځنګړې عدالت ورته جوړ شوی او دوی بتلل هلته بیا ورځنه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان او شاه محمود قریشی دوی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې په آزاد عدالت کې دی اوریدنه وشي چې خلک یعنی میډیا او عام خلک یې وویني په زندان کې دی. نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شوه
خو
د سره شوه خو بیا عدالت وویل چې کیږي د په زندان کې. البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي اگر چې عام ور نکړل شو په اول ورځ مونږ لاړو نو صرف درې کسانی پریښو هغه هم پته نشته چې ډیر وخت پس وو او ډیر خلک دغه سره بیرته راغلل. نو هغه مقدمه د سره شو په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کوم مخکې په کوم چارج په فریم کړو هغه بیا فریم کړو نن چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپل ګټو لپاره کارول دي د ملک تشخص یې خراب کړی دی هویت یې خراب کړی دی او ملک ته نقصان رسول دي دوی د دې نه انکار وکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
اردن کو سفرزو د ډر اسماعیل خان دربن تا چرته چې د غسیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتلې دي چې د علاقه امنیت لپاره د سمدستي او کوټلې ګامونه پورته کړي. دوی ویل د دسمبر په 12 د وسلوارو لخوا پر پوزن مرګي برید او ورستون خطه خلک سخت اندېخمن کړي دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي دي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارډي اپیر احزار کړی دی او غوښتنه ترې کړی دا چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت خبر کړي چې د برید د عاملینو پاړه په بشپړ ډول پلټنې او پر وړاندې سخت اقدام وکړي. نور معلومات د اشتیاق مسعود پر راپور کې.
د ډیرا اسماعیل خان درابن سیمه اوسې دین کې 13 ورځ په پوز باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمه امنیتي حالات شکاولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د درابن دوا اوسې دین کې په پوز باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سرا کور دی شپے 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ ایوا زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع وس والا دک سے فائرنگ وا چکورو کے دروازے ماس والا چتونا مانڑے دا سیلنگ ختم سو لے ڈھیر زیاد نقصان سو دے دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سو دے پچے ڈھیر زیاد شہتونا سو دی دا بلڈنگاں نا ڈیمیج شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سو دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دے ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چے کم آس پاس دکانوں نہ دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشان دی.
ماں مہربان نم دے درابنیا ماں ماں ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں نہ خراب سوی دی مش کو ایسی امن جوڑ سی دل تموز امن غاڑو
دی پاکستان پوز اما اڑی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا دے سروارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چے درابن کشے دے وسلاولے پ برت کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او دے پو سرتیرو سرا پا ڈازونا بدلون کشے شپیج وسلاول هم وجل شوی دی پا درابن سیما کشے پا پوز بنے دے زانمرگی برید زیماوری دے تیری کے جیہاد پاکستان پنوم پی جاندلی شوی ڈالے ترجمان مولا محمد قاسم مانلی دو خود سلوارم پا 13 ورز دے پاکستان خارجہ دفترنا جاری شوی یو بیان کشے ویلی شوی دی چھ دے افغانستان طالبون حکومت پا اسلام آباد کشے نمائندہ یہ طلب کڑائی دا یو احتجاجی مرسلائی ورس پورلی دو ودا بیان کشے دا ہم ویلی شوی دی چھ دی تیری کے طالبون پاکستان سرا تڑلی ڈالے تیری کے جیاد پاکستان پڑیرہ اسماعیل خان کشے پا پوز دی برید زیماوری مانلی دو او پا بیان کشے پاکستان دی افغانستان طالبون حکومت نا وشتنا کڑی دو چھ پا افغانستان کشے دی ترہاگر ڈالو دی ترہاگر پٹ زائنو پا خلاف دا زر گامونا پور پورته کی او بډرا اسماعیل خان سیمک شه پپوز برید کی شه کاکړ کسان او د تیریکې طالبان پاکستان مشروند زر ون سی او بیا یې د پاکستان حکومت ته وسپوري. د ډرا اسماعیل خان پولیسو ډی ایس پی محمد عدنان د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وی چې سلور وسلاولې په ډرا اسماعیل خان درابن سیمک شه په یو سرکاري سکول کې په پوز سرتیرو باندې برید کړای و چې په نتیجه کې دوویشت پوځي سرتیری وژل شوی وی او سلور دیرش نور پر هرجلی شوی وی. دا د هم یوداوی چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډاله د خپل تنظیم برخه نه ګاڼي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بلوچستان له تربت څخه د پیلشوی لنګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کویټي په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر په 11مه راغلو لاریونوالو ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوې تر هغه وخته پورې به احتجاج دوام لري. مظاهرچیانو د ماورای عدالت وجنو ودرول او د ورکړل شو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. ملخو حکومت ویلي دي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پرلت برخوالو په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوی غوښتنې منل شوي دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12مه نیټه د بلوچ یکجهتی کمیټي ویان ګلزار دوست بلوچ مشالیټو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ڈی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلاچ پر لګائے گئے تھے ان کے ساتھیوں پر.
جعلی مقابله کې بلاچ بلوچ او دغه څلور ملګري وژل او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت بیرته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور راکول سي چې کوم نور لا درکه کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درکه بلوڅان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او که څوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلت برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اچکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې نه هیواد د بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سی ټی ڈی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده. بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه او د پلټنې د غلپاره چې دوی کمیټي جوړه شوې ده. بل د دوی مطالبه او چې دا کسان سسپینډ کی هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوائری روانه ده. دوی د مسنګ پرسن خبره کوله مول نمونه راکړي او مسنګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ورغه غو انویسټیګیټ کی نو دیگر مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورد چې د نومبر د میاشت په 23مه نیټه د ابلستان په تربت کې د سی ټی ڈی لوري په یو نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادا سوي وه. په کوم کې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویل وو چې د زوی بلاچ بلوچ نه هواج د نومبر په 19مه نیټه د کور څخه سی ټی ڈی نیول وو. بلکې د نومبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ڈی د ده د زوی په ګډون څلور واړه بے ګناه کسان وژلي دي. د بلاچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سی ټی ڈی د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د دیارلس ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو. کوم چې کوټ ته چیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی وو چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی. لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیر شپې راځي د کوټې د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم ده یادونه ورنه چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 11مه نیټه د سی ټی ڈی څلور واړه یاد سوي غړي د خپل دندو څخه لری کړی دي او د سی ټی تانې تربت انسپکټر نور بخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د بلوچستان په چمن خار کې مازورانو د پاسپورت او ویزې د شرطونو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ لاریون کړی دی. پرون لاریون والو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پرلتوالو غوښتنه دی ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ را تګ اجازه ورکړي. په چمن کې تاجرانو، اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن سلور پنځوسم ورځ ده. په دغه اړه تفصیل د صمد شبنم په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په غږونو باندې پیلېږي.
د ډسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 28 اکتوبر څخه هلته روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یو مازوره مشالې ډوتا وویل:
شابانی مازوره، ما د څلور کالو څخه پر بارډر باندې کار کاوه، د ورځې مې 1500 روپۍ ګټلې. په پرلت کې نستلې دي نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل پیسې لاجی واپس واخی. زموږ وزګار علاقې زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر عنایت الله بشر دوست د احتجاج محل مشالې ډوتول چې له 262 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. هغه وویل چې حکومت باید مازوران ته خپل عینک ورکړي.
دا وخت زموږ سره رجسٹر ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنانې دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 200 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 240 کالو زموږ د ولس دغه روزګارولو. نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وس دا وخت ولاړې دي، ځکه د مازور هم دغه بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پرلتوال پر ډیورن کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر صادق اڅکزي د دسمبر پر 12مه مشالې ډوتا وویل:
د مازورانو چې ریلی وه چې په هغه باندې په لکونو انسانان په هغه شرکت وکړي، نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپله کوټه ای خود چمن ضلع کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې ایس و د دې بنیادی حقوق سې دي هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصپاک افغان بارډر لاغو ایزار وکړي چې موږ پاک افغان بارډر له 200 پورې 500 پورې پاره موږ زو او موږ راځو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس او کدی ګاډیان یې اخی، کدی موټران اخی، دا ټول شان دی د پاره ټیکس یې مام دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر 13مې له یواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا غامې په یواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاک د مخنیوي لپاره اخستې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د پروري په تمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سر لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړې ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته بعد د انتخاباتي عمل انتخاباتی قوانینو او نورو انتظامی چارو پاړه باندې معلومات ورکړي. کسوم انتخاباتی کمیشن دراتونکو انتخاباتو لپاره تیاریان پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د نام نه لکبله د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه کوي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل لري.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلي ریټرنینګ افسرانو ته به په انتخاباتي عمل، انتخابی قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتی پروګرام کې به 1,950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي چې په کې د پنجاب 1,400، د خیبر پښتونخوا 1,60، د سند 1,90 او د بلوچستان 1,60 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
زمون چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه بالکل زور شور سره جاری دي، او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول لاشي نو هغه سره به بیا دا مزید پدې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډول نه دی اعلان کړی. او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداري ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې سرنګ به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپل سیاسي حل ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختی کارداري چې هغه د ملک د امن د پاره اقدامات دیو کی الٹا آغا د تھرڈ پا والا باندھے پاٹو تھا سر عام پدے پریس کانفرنسوں کے دا وہی چیئر پرانکیتا تھرڈ دے پرانکیتا تھرڈ دے دے مقصد سرے نمو خو دا وہی چی عوام تا سیاسی جماعتوں تا قائدین تا تحفظ ملو شی ووٹر تا تحفظ ملو شی ووٹر دے آزادانہ طریقے سرا بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي، او لسته په دغه ورځ خپل رای وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پښتنې په جواب کې وایي کسه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې بعضي سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورتحال باندې ګوتې اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورتحال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښوده، او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې، یعنی دا هغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنه بهر نشي راوتلې. نو دغه شان کبیا مونږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه، دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو هم د سره د روانې غړې نیمایې ته رسیدلی و. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کویټې پر سریاب سړک پر لت وهلې دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي چې د مظاهره چانو ډېرې غوښتنې یې منلې دي. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پر لت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پر لتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت د چارو مشر احضار کړی او غوښتنه ورڅخه کړې چې په دغه اړه په سمدستي توګه اقدامات وکړي. او په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربن لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق یا د آسیا پیسیفیک څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنکړي. په د دې افغانستان ته خپل سفر وروسته ویلي دي چې افغانستان لسو اوږد مهاله بحرانونو سره لاس او ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له امله حالات لا پسې سخت شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې پر ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړي او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیواله ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ ستاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري ریستلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد وو چې د اکتوبر د 8مې زلزلې تر ټولو خونړۍ وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړی د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدلو لومړني کارونه چې لیوې نیمې لسیزې را په دی خوې کارونه د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله د ځنډ سره مخامخ یو ځل بیا پیل شوې دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې او کارخونې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوخت دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. نور حال نجیب الله لوخیل راکړي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کې نقشه شوی د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي. یو تنځایي سوداګر حاجي اسدالله احمدزي مشال روډیو ته وویل
د دې لپاره موږ ډېر کلونه زحمت بیستلی وو او د خوست د پاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده دفاره د آینده نسلونو دفاره او د خوست د آبادی او ترقی دفاره یو زیربنا ده یو بنیاد.
په خوست کې تر اوسه ډیرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوخت دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي. یو تن صنعتکار شمس الله قیمتزوی وایي
دغه داس دوه چې د یو خدای منطقه چې دوه د تجارتي وګرځیدله، یعنی د دېغه منځکه ارزښت پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون مونږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو دلته، تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقه لپاره بیا ډیره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځله د رسنۍ پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوي، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیز ستونزې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. د دې کار د ودانی شرکت مشر محمد نبی کوچی ویل
د چار دیوالۍ یا څلور دیوالۍ برخه د 1280 متر طول لري او بل برخه د سرکو داخلي برخه ده، بل برخه د صنعتي پارک د استنادي دیوال ده چې 2.5 متر طول لري. په شپږو میاشتو کې تکمیلېږي، 19,900 شاخوا قیمت لري افغانۍ.
یاد دی وی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزی، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خبر ضلع کې یو ور بیا د کمیونټي سکولونو فعالولو بندوبست شوی او استادانو ته روزنه ورکول شوې ده. د قبایلي ضلعو لپاره د تعلیم ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې استادانو ته په تربیت ورکولو سره به د هغې د ښوونې استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به معیاري تعلیم ورکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې په کمیونټي سکولونو کې به ماشومانو ته ویړیا کتابونه او معاوضې هم ورکوي. نور تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د قبایلی ضلع ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم حکومتي فلاحي ادارې انتظامی مشر عبد الاکرم خان مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر ضلع کې مو د کمیونټي سکولونو خوښه اتیا نارینه او ښځینه استادانو ته درسونو خوځلو جدید تربیت ورکړی چې قبایلی ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکړي.
ان کو هم نه لیسن پلان کې طریقې کار، سکول مینجمنٹ، میتھمیٹکس میں، انگلش میں، جنرل سائنس ڈیفنس میں ٹریننگ دی ہے
دوی تمنگ درسی پلان د سکول د انتظام چلولو طریقہ و روح او دا او پر ریاضی انگریزی او جنرل سائنس کی مو تربیت ورکر دوی تم دا ہم و خودل چ ماشومان با پنسابی او ہم نسابی فعالیتونو کے سنگا مصروف ساتے مونگ پا قبائلی زلو کی دا سکولونو نا بہر ماشومانو داخل اول لپار ورطا کمیونٹی سکولونا جوڑ کرل پا دے کے با وڑیا کتابونا او میاشتی نئی وظیفہ ہم ورکو چی دلچسپی پیداشی او سکولونا نپریگ دی دا محل پٹولو قبائلی زلو کی خوشا 1510 کمیونٹی سکولونا تیار شوی او دے لپارا 900 او 2000 استازان برتی شوی
یہ 537 سکولز ہیں اور اس میں 982 ٹیچرز ہیں
د خیبر ضلع د کمیونٹی سکولونو د اتحادیه پخوانی مشر ترابلی پریده وای چې د تربیت سره به په قبایلی ضلعو کې د نوو استادانو استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به یې ګټې ورسي
د هغوی چې کم پیشاورانه صلاحیتونه دي په هغې کې به ډېر زیات مفید او ګټور ثابت شي یو تربیت شده استاد حقیقت خبره دا ده چې ډېرې مسایل او مشکلات د سد باب دپوره د مخنیوي دپوره گٹاور سو بیتی گی مرچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا یو ډیر ښه قدم اوچت کړلو او دا دایره سابقه فاټا چې څومره دوه چې هغه لکوتا او غزول شي پستره وسره موږ دا هم یو چې دی اپر باډی چې کم سکول نه دی نو هغه له هم په کور دادی چې مرچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن د استادانو سہولت ورکي او هغه سکولونه دی بیا ویجاړ کې دونه بچ کی
د خیبر ضلع د تعلیم محکمه د وینا مطابق په دې تیر بدمنه کی حل تھا سبان دے سلو پوری سکولونا ویجاڑ شوی وو پاغی کی زنی مرمت کردی او چکم پکی مکمل لمن زوڑل شوی وو پاغی کی لکتر لگا شپارس بیا دا سر جوڑ کردی او پا 509 باندے ہم تعمیراتی کا روان دے فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې له خوا د ماحولیتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیتي بدلون زیات اغیزمن کړی دی پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په ژوند کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړه په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان راپور کیو
د سواد چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګنښ مز زده کوونکو مدني پالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزی بویل چې دوی د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لوی وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو چې د بارانونو اغا سلسله بدل شوا په یو ځای باندې تیز باران اوشي او هغه باران په نالو کې واپس خوالوتا او یا سیندونو ته لاړ شي غرونه کې دی ونی کې دی هغه ته کټ کړی شوی دی نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کړي هم دغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهی وچیږي چې د هغه نه مونږ د یو اهم نعمت نه محروم کیږو
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورستا مشال لیډو ویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی بي وخت زیات بارانونه او که اوګدا سوکړی وجدا دی وای د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو د غزیان نور هم زیات کړي
کوم وګورو که غد وزرا لسم سیلابو کد وزرا دوشتم سیلابو دومره په لږ وخت کې ډیر زیات باران وشو چې دا غنه بیا سیلابونه رالو ټول ملک کې ډیر نقصان وشو 2000 لسم کې پاکستان ته کوم وګورو تقریبا لس بلین ډالر نقصان شو نو پاکستان هغه ډیر خطر کې دی د موسمي تبدیلې وجنه
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجی زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو څخه پوښتنې هم وکړې وروسته یې مشال ډېر ته وویل چې عام خلق د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي
اوس دا کم سیلاب راغلی او یا دا کمی زلزلې چې راځي یا لکه تاسو وګورئ اوس دا د دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه. نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او په کار ده چې نوجوانان چې کوم دي هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړي، د حکومت طرف هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغو سره د دومره مدد او کومک وکړی شي چې هغه په ماحول کې ونیو لګی، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دې نه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجه جوړ شوي مشکلاتو حل کولو لپاره څه نه څه هلې ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولی شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږه کړی شي، ونې او بوټي زیاتې اولګولی شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د پیښور خار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیات ریکارډ شوی ده. په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې په خپل دې راپور کې ویلي دی چې دا مهال د پیښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور خار هم زیات دی. دغه ادارې د جدیدو حالاتو په مرسته د پیښور ضلع له دیارلسو سیمو څخه د تفصیل په شپږو میاشتو کې راغونډ کړی دی. نور معلومات د مجید بابر په راپور کې.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الائنس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الائنس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کویلې سوځول او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتوالی دی.
موږ د پېښور څلور ګوټونه بنسټ واغستل. یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کوم دی د هغې سره یو انډسټریل اسټیټ د کارخانې پکې لګېدلې دي او د هغې نه هم ډېره خرابه هوا راوتله. یو پوینټ هم هغه اغستی دی. دویم پېښور کې تاسو ته پته چې داسې علاقې دي چې کنجانې دي، ډېرې تنګې دي. دې کې یو هشنغرې سټاپ چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادی پکې ډېره ده. او بیا د لزاک روډ دی یا داسې چې بل طرف ته ورشي نو ورسک روډ دی. نو موږ چې خپل ډیټا اغستنو په دې کې موږ دیارلس زینونه مینشن کړو، هغه زینونه چې کم د پېښور څلور بوټونو او هغه ګونه چې کم په پېښور په خار کې تن دی. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کمزه کې آبادی ډېره ده، ځکه چې کمزه کې آبادی ډېره وي هلته کې د ماحولیات او خطرو د لاسه خلکو ته ژوند ته خطر هم محسوسېږي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور له مخه د دې اونۍ په پرله پسې 15 ورځو کې د هوا معیار د لاهور د 3 ورځو په پرتله خراب دی. د پېښور پوهنتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کار دا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کې نه ندی دا پولیشن ډیر زیات پیدا کوي. بلدار چې کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دام ډېر لوی نقصان پیدا کوي او دا پاتې سبزیاتي. نو دغه مین دغه دی نو په کار چې لکه تاسو بهر تاسو بدرل ته لیدلی چې کنسټرکشن کیږي اسی کیږي نو څه پرده وته لګولي او هغه نه
بلخوا د خیبر پختونخوا د عامه صحت د آگاهۍ یا پبلک هیلث اویرنس الائنس مشره ډاکټر سایم عابد وایي چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړې زرې له درې څخه تر څلورو کیلومترو پورې لوړېږي او له همدې امله موږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړونکي ذرات اکثره له 500 میټرو څخه تر 1 کیلومتر لوړوالي ته خپرېږي. نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغیز پری باسي.
دا ضروری ده چې موږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کمې دي اې کې چې موږ سا الونو اغي نه بیا یو خدای اسما چې د لنګ ډیزیز هغه زیاتیږي. رز برز نو اغه چې دې چې کم یو کسانو ته اسما دے یا سی او پی ڈی دے یا لنگ ڈیزیز دے یا دما مرز دے اغه چې کم یو دے اغه زیات دو چانسز بیا دے نه علاوه چې کم یو دے تھروٹ انفیکشن دے نه علاوه چې دے دا یو سو بیماریاں نو می واغسل دے نه علاوه به حدا نور ورکوټي ورکوټي دا سه دی بیماریاں چې دے دلاسه کې دیشي
بل خو د خیبر پښتونخوا د ماحول د خوندیتوب د ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایریکټر جنرال محمد انور خان وایي چې سره لننه د دسمبر د 14مې نه باپ پیښور کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي او د خار پسندو کې د زینی سټیل ملونو پر ضد هم کاروایی کوو.
نن هم زمونږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره، کمشنر په سربرایي کې او بیا د سی ایم سره موسو شو چې مونږ هغه ته یو پورا کوم انټرنیشنل بیسټ پریکټیسز دی او سکول غواړي نو هغه مونږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورټ.
په ماحول کې د اولودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5% برخه د ګاډو او رکشو نه د لوګو اخراج دی، 21% د ګردونو او لوګو ده او 5% د کارخانو او د خښتو د بټونو د لوګو اخراج دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې په پیښور کې د چترال سیمپوزیوم په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې مقصد یې په چترال ضلع کې سیلانیانو ته په ورپېښو ستونزو بحث کول او د هغې حل موندلو. پر دې مهال د سیلګرۍ له صنعت سره تړلو ځینو کسانو وویل چې چترال ته د ورغلو بهرنیو سیلانیانو ټول قانوني اسناد پوره وي خو پولیس بیا هم اجازتنامه ورڅخه غواړي. ځینو نورو ویناوالو هلته د سړکونو او موبایل سیګنل له خرابوالي هم شکایت وکړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې ویلي دي چې حکومت د امنیتي ادارو په مرسته هلته د سیلګرۍ سند د ودې لپاره کارونه کوي. نور معلومات عظمت علي شاه راکوي.
سیمینار کې د چترال سیاسي مشرانو، د سیکیورټي ادارو افسرانو، د سیلګرۍ سند سره تعلق لرونکو خلکو، د چترال عام ولس هم ګډون وکړ. یو ورځنی سیمینار کې ګډونوالو ویل چې چترال ته د بهر هیواد نه سیلګر زیات راځي خو ورته ډېرې ستونزې دي. د چترال اوسیدونکي اشفاق احمد چې په چترال کې ټور اپریټر هم دی مشال ریډیو ته ویل چې د بهر هیواد نه راغلي سیلګرو سره ټول قانوني اسناد پوره وي خو بیا هم تر پولیس ان او سی غواړي، باید حکومت او د سکیورټي فورسز ادارې دي دا ستونزه حل کړي.
اوس تا وګوره چې مونږ د پخور نه یا اسلام آباد نه چې یو اوچتو دا چې مونږ بوزو د لار کې دومره چک پوسټونه جوړ کړي دي او یو یو دوه دوه غنټه مونږ ساره یالتا دا کار ګورنمنت خنه ده کنه چې کم ویزا تا ورکای کنه جی او ویزا پرمټي هغه ته نور اوس تا شل قسمونه ان او سی واړي لکه څو نو سیده یو کس راغلی دی خپل ډاکومنټ سره سبمټ کړی دی او یو ټور اپریټر یو ور سره دی گائیډ ور سره دی نورم تا ان او سی واړي دا شیونه ختمول پکار دی.
سیمپوزیم کې د چترال او کیلاش کلتور په ګوت جوړ جامې ټوپې او د سنگار نور شیان د کتونکو د اغستو لپاره هم اخو دیو. دا چترال اوسیدونکو په پیښور کې خبريال فیاض احمد مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دې سیلګرو ته ورپېښستونځي هوار کړي.
کومنګا کمیونیکیشن وګورو سره دا سړکونو وګورو اړ خراب دي، کومنګا هوټل وګورو کا نو د فیسیلیټیز چې ټوریزم لپاره پکاري اغال ته نشته. کیلاش ویلی کومنګا وګورو ال ټول نه زیات ټورست راځي او فارنرز ډیر زیات راځي نو اغا علاقې کې دا یو امن امان یو خدشه مخ ته راغلی نو ز بیا اغه نه پس مختلف فارنرز دي اغه خپل ټریپ کینسل کو ټورونه چې کوم په شیډول باندې اغه اغه شو کینسل شو نو اغه نه پس مزل انتظامی خپل طرف نه کوشش کول صبای حکومت هم دا کوشش کول او دا میسج ورکول کوشش کول چې اوس الته امن ده مکمل.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری او کلچر ادارې ویان سعد بن ابي اويس مشال ریډیو ته ویل چې د چترال په مختلفو سړکونو کار روان دي او د امنیت وزه ټینګول لپاره سکیورټي ادارې خپل رول لوبوي. چرا روان کال چترال ته د سیلګرو د راتګ شمیره نور هم سیواشي.
کم چترال تا ایشوز دی ٹوریزم حوالے سرا سروڑ ایشوز دی مختلف روڈنوں باندے کار روان دے کم دیر نوالا تر گلگت پورے شندور پورے روڈ دائی باندے کار روان دے دین علاوہ کلاش والا روڈ بتا سو گورے اب انشاءاللہ ان قریب روان کال کے بگولاو چی سو میاش سے پہلا تقریباً آئے کہ دا مسئلہ مونگ تا راپک شئے ہو چی ٹوریز تنگول بلا رکھے نو آگے لپارا مونگ ٹوریز ٹوریزم پولیس چی کم دے آگا ڈپلائیڈ کرے دے نو کم تے لاوری ٹنل دے آگے باندے ہم دم کسان والا دے لوور چترال اور اپر چترال ٹوریزم پولیس والا کسان موجود دی آگا خالی اساری امدے دا پارا چی دا ٹورسٹ ڈیٹا مونگ تا دا غشی والی چی بیا مونگ دا ٹورسٹ ڈیٹا کال پا کال مونگ ایشو کو
دا خیبر پختونخوا دا سیلگرے دا محکمے دا شمیرو ترمخا پا کال 2022 کی اتا اتیا لکا کسان دا خیبر پختونخوا دا سیلگرے زیونو تا ورغلیو خو پا کال 2023 کی دا غشمیرا دا 1,55,00,000 کسان نا اوڑی دلی دا چی پاکی لسلورو زرو زیاد سیلگر لبہر حوادونو راغلی دی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د بلوچستان زیاترو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې په صوبه کې بعد کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي او پر راتلونکي سملې کې به یو داسې قانون منظوري چې تر 18 کلونو کم عمر نجونو پر ودونو به بندیز لګي. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډې ته ویناوالو ویلي دي چې د کم عمرې د ودونو له امله نه یوازې د ماشوم د زوکړې پر مهال د نجونو زیات مرګونه کیږي بلکه کم عمر واده شوی نجونې په عام ژوند کې هم لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راغی.
په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې د کم عمرې د ودو څخه د دوی تعلیم او عادي ژوند هم تر اغیز لاندې راځي،
خصوصا د چایلډ میرجز حواله سره. دا یو غر مخکیم بلوچستان کې دا ټیبل شوی دی د چایلډ میرجز موضوعیو چې ممانعت سي او 18 سال کم از کم مینیمم ایج فکس سي. د پاره د ګرد پولیټیکل پارټیز کمیټمنټ هم کوو چې فیوچر کې اسمبلیان کې راځو د چایلډ میرجز بل
پاس کو. کوټ کې د شجو د کوکو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی بیا زیاته کړه چې د دې قانون د پلي کېدو له امله به د 18 کلو څخه د کم عمر انجنو او الکوانو پر ودو بندیز ولګیږي، او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي.
معاشرې کې یو بدلاو به دا راسي چې کم نکاحوا دي هغه پابند سی چې د 18 کال څخه کم عمر ودونه چې دي دا به چې کم رجسٹرډ نکاح کیږي دا به نه کیږي در هغه ټیمه پوری چې د دې انجلۍ یا د الک شناختی کارت نه جوړ شوی. دویم دا دی چې موږ په دې کې د 18 عمر په دې ټاکلې دي چې د دې به آی ډی کارت جوړي او دا به بالغ وي او بیا به د دې سپشتنو کیږي او بیا به د دې نکاح اچول کیږي.
ته نو موږ په خبره چې دوی یاد بل د پوخانی اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت په وخت کې واسمبلی ته وړاندې کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی لیډر ملک سکندر ایڈوکیٹ مخالفت کړی وو. په دې اړه موږ کله د ملک سکندر ایڈوکیٹ سره تماس ونیو نو هغه راته وویل چې په اسلام کې چې کله انجلۍ یا الک بالغ سي نو بیا واده کولای سي، ځکه چې د ده په خبره په دې کې د عمر هیڅ بندیز نشته.
دلته هم دا سره ده چې اسلام د بلوغت خپل ترتیب دغه کړی دی. موږ نو په دغه معاشره کې که په خبر یو او دا کوم څوک چې بیل راوي دغه هم په خبر دی، خو دې ته دانستان مغرب پر موږ مسلطي نو هغه چې عمر نشته د عمر تعین یې نه دی ورکړی. د بلوغت کوم اثار چې دي هغه اسلام دغه کړی چې په کې شک شوبه نشته.
بل پلو ته زیاتره سیاسي جماعتونه وایي چې په صوبه کې د کوم عمرې د ودو له امله پر اولاد باندې د میرمنو د مړینې کچه د نورو صوبو په مقابل کې زیاته ده. په دې اړه به غوږ شو د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي ښځینه مشرې میرمن سنا دورانی ته.
کوچنی عمر کې موږ خپل بچیان ته واده ورکو، خو دې سره سوشل ایشوز هم زیاتیږي او د دې خپل لایف چې دی هغه هم انډر تھریټ سي، چونکې بلوچستان کې مدر مورټیلټی ریټ چې دی هغه ګرد سره زیات هاي دی. دلته په زچکی په دوران چې دی د ماسوم او د انجلۍ زیاده تر ډیت اوسي دغه ګرد سره غټ ریزن دا دی چې موږ ډېر کوچنی عمر کې چې دی خپل بچیان واده کو.
تر ډول پښتونخوا ملي او میګوند او می نېشنل ګوند بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند تر څنګ نېشنل ګوند هم د یاد بل ملاتړ ملاتړ تایید کړی دی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری څه په داس ټکو کې راته بیان کړي.
په دې اړه باندې زموږ ګوند دا کم اسمبلی باندې چې 13 والا په دې کې هم زموږ ملګری اسمبلی فلور باندې هم خبره وکړي او اوس کم چې د اسلامي شریعت کوټ دی د دوی فیصله راغلې ده او اسلام آباد هائی کورټ هم دا فیصله کړې ده چې کم از کم د انجلیانو د دوی ودونو کم عدد چې وی هغه اتلس کال دي.
خپل په کوټ کې د روغتیا او ښځینه کارپور ډاکټر عائشه صدیقه راته وویل چې د اتلس کلو څخه د کم عمر انجونو د ودو څخه د هغو پر بدني زینی او د بچی د پیدا کولو صلاحیت تر اغیز لاندې راځي.
ان بچو کې چونکی هډیو کې ډیولپمنټ هډیو
د انجونو د بدن د هډوکو په سمه توګه د جوړېدو عمل د شلو کلو په عمر کې پیل کیږي. خو دا غسه خلمخه که د دې انجونو ودونه وسی او بیا دوی اولاد پیدا کوي نو په هغه وخت کې د انجونو په بدن کې د ماشوم د پیدا کولو په خاطر د کلسیم ترڅنګ د نورو شیانو زیاته اړتیا وي. لکن د هغه انجلۍ یا میرمنې په بدن کې لالمخه کلسیم او ویټامین ډي لږ وي چې له امله بیا دوی د بیلابیلو ناروغیانو او ستونزو سره مخ سي. دغه ډول د ماشومانو د تحفظ د نړیوالې ادارې یونیسف د رپورټ له مخې چې په پاکستان کې په 100,000 ښځو کې د اولاد د زیږیدو پر مهال 168 میرمنې د مرګ سره مخ کیږي، خو په بلوچستان کې دا کچه زیاته ده او په 100,000 ښځو کې 298 ښځې د اولاد د زیږیدو پر مهال مړې کیږي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سند په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د کومومرۍ د ودو د مخنیوي په اړه لالمخه یاد قانون منظور شوی دی. د کارپوهانو په خبره چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته د صحت او تعلیم په څانګه کې کار کول د صوبو ذمواري ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي. دا مشال رادیو ده.